نن کله سهار لس بجې شوې ده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي راډیو مجلې ته. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف روسي څرګندونه ناسنجول شوې او پارهونکي وبللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس راپور لمخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان دفاع وزیر روسي څرګندونه ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې پارهونکي څرګندونه وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هره پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ، د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مشر مایکل مکال د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې له خپل احتمالي سیال ډونالډ ټرمپ سره د وړمې ورځې په ټلویزیوني مناظره کې په روانه لسیزه کې د امریکا پوځ ته د تلفاتو نه رسېدو په اړه کړي دي. په هغه بیان کې چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ویبپاڼه کې پرون جمعه خپور شوی، ښاغلي مکال د استازو جرګې غونډې ته د هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو یادونه کړې او د هغوی د قربانیو درناوی کړی چې د 2021 کال د اګست په 16مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخیستی، له 170 زیات افغانان چې ډېری ملکیانو ووژل شول. خاغلی مکال وویل د ولسمشر بایدن دا خبره چې د ده تر مشرتابه لاندې روانه لسیزه کې د امریکا د پوځ هیڅ یو پرسونل نه دی وژل شوی دروغ ده. او بایدن ته په اشاره یې وویل چې په یوه ورځ کې د دغو دیارلسو امریکایي سرتیرو وژل کیدل په دې لسیزه کې د متحدو ایالتونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د هغه په خبره دا به د نسلونو لپاره د امریکا او د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ داغ پاتې شي. پر ډیموکرات ولسمشر جو بایدن د جمهوری پالو د ګوند دغه لوړ پوړی مشر دغه انتخاب داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15مه د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او د دواړو ګوندونو غړي هڅه کوي چې په عام محضر کې د یو بل په تورنولو سره د خپل ګوند موقف پیاوړی کړي. د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې پرون جمعه د امریکا د کانګرس هغه پریکړه لیک وغانده چې روانه اونۍ د پاکستان په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو په اړه د خپل واک پلټنې غوښتنه کړې ده. د ولسی جرګې د پریکړه لیک مسوده چې په دې جرګه کې د واکمن ګوند د غړي شایسته ملک لخوا وړاندې شوې وه، د پخواني صدر اعظم عمران خان د ګوند وکیلانو له اعتراضونو سره سره تصویب شوه. د عمران خان ګوند پلویانو ادعا کړې چې د فبروري د اتمې په پارلماني ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده. میرمن ملک په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د متحدو ایالتونو د چهارشنبې د ورځې تصویب شوی پریکړه لیک د دې په وینا په بشپړ ډول حقایقو سره په تضاد کې دی. هغې وویل پاکستان به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول لاسوهنه او نزغمي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم د امریکا د استازو جرګې پر دغه پریکړه لیک انتقاد کړی او ویلي و چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانه چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د تلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مله وو، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه ادعاوې رد کړې دي. اسرائیلي ځواکونو پرون هم د غزې ترانګې په دوو جنوبي او شمالي سیمو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو وویل چې په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکوي او په زرګونو بیې ځای شوي کسان یې اړ کړي چې له کمپونو ووزي یا د شمال پر لوري انکډه شي یا هم نږدې ښار خان یونس ته ځانونه ورسوي. د اسرائیل پوز انتر اوسره د وسرګندونو په وړاندې اکسل عمل نه دی سرګند کړی. ټاکل شوی د هند او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د شلو اوورونو د نړیوال جام پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبی افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې لمو سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستنې مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی، او الله هغه څه چې انسانانو ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي، د هغې سره تر څنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي، د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي، د دې سره تر څنګ په ټولنه کې ډېر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغې دپاره باید پاملرنه وسي، د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کانه د حقونو لیست کسړی وی د ډیر وژدې، یعنی عمده هغه څه چې دی هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زایدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي، یعنې په 15 افغانۍ نس پوره کولی، ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 یوازې شاوخوا $80 کېږي، یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 5,000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 5,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه، اوس چې دغه مرستې کمې سوي ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نشته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5,000 افغانۍ بس دي او که نه، زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلن کیږي، دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولی؟
د 5,000 افغانۍ ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي، او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ شي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي، فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
ارزي چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ور باندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی دا راپورونه جوړ سوي خبرونه جوړې سوي مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه کړی. دا جلهام کم دا 15000 ماش تطبیق سي په میرمنه باندې 15000 ورکول سي او بل خو د کور لګښتونه پوره نسي. دغه میرمنې کوم کارونه ته مجبوري غذایی دي صاحب؟
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخکي خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله اوس 15000 افغانۍ ماش ورکول کېږي. هغوی اړ دي چې یوه ماموره شاید په یوه کور کې هلته مجبوره سي چې خپله د هغوی د صفایي یو کار وکړي یا اندر دي چې خیرات ټول کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه لاره نه وي که سړی خپل زړه لاس کښېږدي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د هغې لپاره ټولکه یو معاش ورته ورکول سي.
بله لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یوه ښه لاره وي.
تاسو خپل وطن لیدلی د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستئ؟ یوه افغان نجلۍ په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بالاخره اوس ګورو یا له دندې لرې کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ تېرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغوی تللې کار یې کاوه. خو بیا هم هغه تېرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې له یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي، دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي. او د دې لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې لپاره باید کار وسي او په ټولنه کې خپله هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل سي.
کراسو دی ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي؟ څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک او تاسو یو څه ولولې یو واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او د هغې سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلي یا قرې خلک ځي د هغه خپلې کلي یا قرې ډاکټر ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې. تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ، ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي. یوازې ټولګوي کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی دپاره یو بل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، خپل د مغزګي خلک او هغوی ټولو غوښتنه کوي چې باید د ښځینه مکتبونه خلاص سي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د شزینو پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي، د ټولو غشتنم داده خدا چې مکتبونه نه دي خلاص وي یا دغه د پر لار چار نه دل ټول سوي، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغه باید دغه څه ته جواب وایي.
bale په دغه سیا وضعیت کې د کورنۍ او نارینه او د څه کول په کار دي، د میرمنو غاک بیرون نه اوریدل کیږي، زکر ته نسی تلای، کار ته نسی تلای، و ساده ماشی ورته کمی، ماشونه ورته کم کرل، 5000 کرل ورته، دس یا وضعیت که دی کورانه نارینه لخپلو میرمنو سره چم رسته کولیسی؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغه د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې به تر اتم او نهم ټولګی پورې په خپلو کورونو کې هم درس وایي، که یو چا تر شپږم ټولګی پورې هم درس ویلي، که 5 کلونو نور هم په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګی پورې زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دي هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې هلته د خپلو کورنۍ د غړو لخوا ورته وایي، دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولی سي اوس دغه د کمو میرمنو چې دوی کار کوه دغه ماشم چې کم سه، د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولی سي د کورنۍ نارینه؟
داسې یوه ټولنه ده چې هلته یو دودپاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده، نو د هغې دپاره هغوی چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري د هغوی له مخې په هره سیمه کې فرق کوي. که زه تاته وایم چې د هلمند په باغران کې تاسې یو چاته ورته وایاست چې هلته دې تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړئ، فکر کوم دا مناسبه نه ده، ځکه چې هماغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسو کابل کې یو چاته ورته وایاست چې پوهنتون مو وایه هلته ځي، یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري، نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې.
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د ماشوم ورته کم سه، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي، د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلوه وګورئ، کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کېږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري، دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه او دا رامنځته کېږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېر کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي، د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپل کندهار، هلمند او نورو ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته یې نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې ښځې د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره، نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي، حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هر ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نسي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې لا صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښ شم که چېرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلکو لپاره، د هغوی کورنیو لپاره، د یوې ښځینه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي، او که سړی په خپل زړه لاس کښېږدي او وایي چې که چېرې زما میرمن ناروغه سي نو زه به کوم نارینه ډاکټر ته ورولم، زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د ښځینهو پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په دغسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولار ورته جوړ کړی تر څو پرې شزنو لپاره هم د زده کړې زمینه برابر شي، هم د کار زمینه برابر شي. دا زموږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ورنه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي، او لکه معاش چې کم سوی ده، همداسې نور منفي چارې هم دوی په حق کې وسي، دا به خپله نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسو وګورئ، ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي، نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوې. لمګ سره میل ما وو استاد صفی الله زاهدی، تربیه پارځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کرکتنه چه دولو کرد؟
ایوه دادمان فضا حق وقت جوله دلشی چه دلیکوات برزایی پر لیکنه نقدوشی.
دفعان شزو انلاین ادبی بهیرنن سوال حق و مخکش و ادبی بهیرونو سخده چه نقد جانگره توجه کرده. وران دی پخبروانه که پا دیاره پا تفصیل آوره دلشی. دپانتون دا استاد لال پاچه آزمون دی به کتاب پاره لدوی څخور
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړ.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توفیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لوی نوې چاپ شوی شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی سب شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیوال ورځ د وی خوند په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونې په پیل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلي نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل اغېز شیندلی، خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي، د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپله هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالی مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې و پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډېر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډېر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول په اصل منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډېر اصلا ډېر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډېره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړې فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر پوهاوی ترلاسه کړ، د کیسې پر اړخ کوم تسب د موږ پام نه و د نورو دوستانو بورته پام یعنی دا کیسه به ټکی په ټکی لکه او به مو لوستله راته تشریح به سوله که یو درس خوندې سه به مو واخیسته اکثر وخت به ما نوټ هم اخیسته چې کوم اړخ ته باید پام وشي او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي او کوم څه کې مهم دي او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو یعنې دلته موږ مثبته مشورې یعنی مثبت انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته یعنی نوو لیکوالو ته زړه ورکېده چې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کېده انتقاد به راتله نو هغوی هم بیا خپله کیسه رامخکې کوله او زړه یې نه ماتېدله کیسه لیکلو بلکې تشویقېدل هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل اصلاحګانې به یې کې راوستې یعنې خپله کیسه به یې د دې وړ سو چې وکولی شي نور یې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځایه راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډېر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کېږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوي څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلې عزیزی اشاره ورته وکړه دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراتېږي.
زموږ د کره کتنو برخه ډېر کله داسې یې چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتېږي یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کېږي او له دوی لاره ورکېږي په اصطلاح.
اغلی ځلا زیاتوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بیا داسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په ډېرو غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو او په دې کره کتنو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کره کتنې برخې به یو له هغو برخو یي چې ډیری لیکوالي به لیکلو ته وهڅوي او د ډیرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې دغسې مېرمنې شته چې د کره کتنو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هره کره کتنې کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دی، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینې ده. شاید یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو. همدا اقدام په خپله د ستاینې دی چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم کام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کیدای شي. په درېیم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالې ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډله ییز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو، ځکه چې ډېر کله د نوو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوال ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره واخستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر په نقدی غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوه. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کړه کتنه، مثلا د لغت لارخه تمه کړه کتنه، کوم لغتونه کوم ډول لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې غونډه تاسو بحث کولای شو چې کړه کتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزې، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هېڅ نظرکشي نه لري، دومره هېڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي، تر څو سم ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه ژوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیږي، هم د غونډي ګډونوالو ته.
لومړی مشته د کیسو، شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم د همدغو توکو د نامعلوم اړخونه راته روښانه کوي. دا توک چې ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغو توکو د شوالي او بدوالی یې راپېژني، ښه او بچکه یې راپېژني روښانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم. لیکوال ته ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او بچکه یې روښانه کړي، په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کره کتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه دا ده چې هغه د ښه او بد اثر په تطبیق پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کره کتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي.
کره کتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په یوې ستاینې پای ته ورسوو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب مننه پیلې شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه، داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي، یا دا دوهم کس وایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفایي نقد د یوه ویش له مخې درې ډوله کیدای شي: مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړې او په آخره کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ یې ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد: زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پیل یې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ یې له مضمون سره همغږی دی خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد: له لویه سره په زړه پورې کیسه ده، که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
پاپلی راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد ښاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشومتوب د وخت کیسې راخیستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی.
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اوریدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شته وي یا موجود وي هغه خو نو زما د ژوند او سرګذشت خبرې دي، خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مې مور کولې. مثلا دې به راته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شماره دي. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی، دغه دواړه برخې په دې کې رانغاړل شوي دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوي دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګه تر چربانګه، هغه وخت چې زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، دا چربانګ مې په د ځوانۍ په مرحله کې لیکلی دی. تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلي چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم، نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وصیت کو له ملا بانګه تر چربانګه، دا نوم مهم د نن په کتاب کې دې نوم ته اشاره کړې ده او که څنګه؟
دا نوم د همدغه پاپلې راواخله چې دا د ماشومتوب نخې دي، له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم او مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګه تر چربانګه یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب، تاسو که سم دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکلی دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسې هم ډېرې لیکلي دي. ستاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به دغه یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې دا د مور خبرې چې راته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانوي، نور نو هغه څه دي چې ما په خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپلې کلی دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو د باطن دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې ته راغلي چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده، هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده.
په خاطر لیکنه کې کره کتونکي ډیر ټینګار په دې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپل مورکۍ په وینا د ځان په باره کې څه راخلی او هغه لیکي، غالبا د صمیمیت پکې زیاتیږي او هغه د خاطرې رنګ خپلوي په یو شکل، د عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده،
همداسې ده. او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکابل کېږي او هېڅکله به هېر نه شي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه، دا تر ابد او تر د انسان چې تور ژوندی نو دا 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 وي. نو هماغه خپله هم یوه خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او د هغه د مور هغه حالت په سړي باندې بېرته انځوروي او خوږلنۍ کې شاملوي.
هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوی وي هغه ممکن په ډېرې عالي خاطرې بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی، دغه په خپله یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو د اوتوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنګ نه خپلوي.
ټوله خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وهي او دا هر پړاو ځان ته خپل یو رنګ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې دی ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلي، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي. فقط یو نری پوله دواړه لري، یعنی داسې نه ده چې موږ سره دا بیلولیم ګران دي خو یو ځای کولیم یو څه ستونزمن دي. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زه وزو کړی په کوم ځای کې د چا زوی دښې نه به ډیره کیږي، یعنی یو مقاید دغه هم دی، یو تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او فضا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده، هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا ته ویلی شي چې په دغه کال باندې یو کال ښودلی شي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې، یعنی کره نیټه به ورکې. په خاطره کې ممکن ته ور نه کې، یعنی دا دومره هلته لوستونکي ته دا ډېره مهمه نه ده. هلته لوستونکي ته ستا له یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه پند او خوند واخلي. دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي، یعنی د دې یو اړخ دا دی چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندي کې په خپل ژوند کې دی هغه ته نو کره نیټې ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې ستاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو وویل چې دغه یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنګ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې. نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته رایادوي، هغه صحنې راته یادوي. خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی او دغه یعنی د خاطرو نه ایسته نه شو، یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقېږي. په
اسمون صاحب د پاپولی راوخله کتاب کې پایله او پای شته
یعنی مطلب می داده چه لپایل چه تاسو دا کتاب پیل کرده ده هم داغه کرکتر تر اخیر پوری بیازی و طبیع خبر ده دا خو هم داغه یو کس ده تاسوی هسته لیکن بیا هم ده کسی پا شکل ده نکل پا شکل بند یو پیل او پیل داری؟
هم داغه پیل ده چه یو ماشوم پیدا کیگی ده ده ماشوم جوان اغاثه چه ده وینی خلکو سره چه ده مخیگی او کومې شیبې چې پې تېرېږي او تر کوم ځای پورې رسېږي. دغه دا د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې دلته مقید شوې ده خبره، یعنی دی خپله ملابانګ یې پیل دی او چربانګ یې د دې شیبې یا د دغه اتوبیوګرافۍ هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویلي چې یو نری پول لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پېنې چې وښایي، مګر په اتوبیوګرافۍ کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم. دا شیان ته پکې ویلی شي
کنه
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یعنی دقیق نیټه به ورکوي.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې و، مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
هغه خو زما یوازې بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دی شوی دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافۍ کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغلي اسمون څخه په مننه، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات للوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي للوستو سره د یو کس د ژوند للوړو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراعات کیږي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له یوې برخې خبرېږو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تېرې زمانې یو څه راخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څېر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پاڼې راړو. داغ په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 360 مخونو کې خپره شوي دي. د دې شیری ټولګې په اړه مې په خپله داخلي سلیمي نظر پوښتلی.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی، نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډېر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده، نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې. چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دې، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دې، پزړ کې د هر چا میزان تزه مندلې دې. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مندلې دې. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دې. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما په شانته هر سړی مجبور، لزړنه دی زما په شانته هر سړی مجبور، د هر خولي په پفو کې متندې مندلې دی. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مونږ خپل ځان ته سر هوګې مندلې دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونې په روسیو کې موسیقي ته مخه کو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه وه، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمانځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 120 هیوادونو کې په څه باندې 1000 ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې
خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو لرا تک سره موسیقي بند شوې ده. یو شمېر افغانستان درغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا یې هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 28مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندانو سندرغاړي لماشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبر باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ بار روزو او داسته ترمات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوکاتن کې اتنو کې که سوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
خبر های کورٹ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنې وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافی مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پښتونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دی لیدلې، چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غ باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن نه لیدلې، دا ما اول ځل لیدلې. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سیټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې په کار دي چې کیږي.
دا غونډې انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشت برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. شدی وي.
دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا نامی دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا دیال تو رانوں گے آز زرزری چپنا دیال Thank you. سرور دے سوال مت بسے